وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او هلته به له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نورو مهمو مسلو خبرې وکړي. د بی پولي ډاکترانو ویلي دشتي برچی په روغتون کې د زیږنتون برخه چې په وروستیو کې وسلوالو حمله ورباندې کړې وه تړي. د پریکړې ګڼ غبرګونونه پارولي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. د هموري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې هیواد د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو په هدف یو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږي ته دوام ورکړي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي لا تر اوسه څرګنده نه ده چې سکال به د حج مراسم وشي که څنګه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون هغه اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالي تمویل زیاتیږي او همدارنګه د ناسم چلند په اړه د معلوماتو زیرمه رامنځته کیږي. پوره خبرونه ده. روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږي ته دوام ورکړي. د روسیې ایترتاس خبري اژانس وایي سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدنې وروسته وویل موږ د افغانستان د کړکیچ د هواري د افغانستان د ملي پخلاینې د پروسې د ژر پیل او د داسې اصول ایز او خپلواک افغانستان د بیا احیا لپاره خپلې هڅې همغږي کوو چې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق سرچینه به نه وي. وی تر تاسو په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یادونه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه تهران او موسکو ورته دریزونه لري او هیواد تل دې برخه کې د روسیې د هڅو ننګه کړي. افغان حکومت هیله څرګنده کړي چې بین الافغاني خبرې به په دوه اونیو کې پیل شي خو تر اوسه دا مسأله نه ده یقیني چې د جګړې دواړه لوري به کله مخامخ سره کینی. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې سکال به د حج مراسم ترسره شي او که څنګه. ښاغلي مجددي دا خبره بیګا ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وکړه. په نړۍ کې د کرونا وبا خبره شوې چې ګڼ دینی او ټولنیز مراسم ځنډولي. ښاغلي مجددي وویل سعودي کې د کرونا پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي او د سې شنبې تر ورځې په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,30,000 کسانو ته رسیده.
دی حالت ته په کتو موږ ټول د سعودي عربستان د رسمي مراجعو د اعلان په تمه یو چې سږ کال به د حج فریضه ادا کیږي او کنه او که ادا کیږي په کومه شرایطو او کومه کچه به وي. تیره اونۍ سعودي عربستان اعلان وکړ چې دوی د سږ کال د حج نه ترسره کیدو په اړه د بحث او ارزیابي په وروستۍ مرحله کې دي او ښایي په راتلونکو یوه اونۍ کې خپل نهایي فیصله اعلان کړي.
له افغانستان څخه د نورې اسلامي نړۍ په څیر هر کال زرګونه کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي. سږ کال د حج مراسم د جولای د میاشت په پای کې رسیږي او که د کرونا وبا له کبله د حج مراسم ادا نه شي دا به په معاصر تاریخ کې لومړی ځل وي چې د حج مراسم لغوه کیږي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او بریدونو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکو تایید کړ چې په یو کمین کې د ملي اردو او سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا سرتیري د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هلیکوپټر په وسیله تګاب ته انتقال شوي او هلته سیشن بنا وخت د طالبانو په کمین ور برابر شول. د سرچینې په وینا پیخه د تګابل سوالی په غازی خان خیلو کلی کې شوی او جګړې کې نه وسلوال طالبان هم وجل شوی او وی ټپیان دي. اخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې سیشن بعد ګردیز په چاونې سیمه کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته کې شپږ وسلوال وجل شوی. د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت
شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، اووه تنه یې مرګونې ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو ته په دې جګړه کې تلفات نه دي اوښتي.
د غزنی په دیهک ولسوالۍ کې هم د هاوان د لګېدو له کبله څلور ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ویلی دی چې د هاوان مرمۍ په لوبو د بوختو ماشومانو ترمنځ لګېدلې او د طالبانو لخوا توغول شوی وه خو طالبانو څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل، موږ باید د ماتو پخوانی تسلسل له منځه یوسو. دا فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې پراخې مظاهرې او لاریونونه وشول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل،
We're looking at new advanced and powerful less lethal weapons to help prevent deadly
موږ پر نویو پرمختللو ځواکمنو او کم وژونکو وسلو غور کوو څو د وژونکو پیښو مخنیوی سره مرسته وکړي. نوي وسایل تل جوړیږي او موږ د دوی تر ټولو په بهترو غور کوو او به مهمه نه ده. د تور پوستانو ژوند مهم دی. غورزنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي عدلي او سیستم بشپړ بدلون غواړي، ځکه دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتي او توکمیزې نابرابرۍ د پیښو شاهد دی. هندي چارواکو ویلي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادعا کوي نښته کې شل هندي سرتیري وژل شوي. دا نښته چې وړمه ورځ د لداخ سیمه کې شوي په څو وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې ساري ګڼل کیږي. د دواړو ځواکونو لخوا له څو اونیو راهیسې په دې سیمه کې مخامخ شوي وو او ترمنځ یې خورې ورې نښتې هم شوې وې. په پیل کې هندي چارواکو ویلي درې سرتیري د چینایي سرتیرو په ډزو کې وژل شوي وو او چینایي لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې. خو پرون ناوخته هندي چارواکو وویل چې ولس نور سرتیري ټپیان شوي وو چې ولس ټپي سرتیري د ټپونو له کبله سا ورکړه. د هندوستان چارواکو چینایي سرتیري تورن کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګالون په دره کې رسمي سرحدي کرښې ته د درناوي له هوکړې سرغړاوی کړی. چین نه ده تایید کړی چې په دې نښته کې د تلفاتو راوښتي وي او هند یې تورن کړی چې له پولې د چین خاورې ته سرتیري اوښتي. او یو مشهور تاجکستانی بندي چې د داعش ډلې ته یې وسلوال استخداموله او په سویډن، روسیا او تاجکستان کې د ترګرو بریدونو کې لاس درلود، د سوریه په شمال کې له یو زندانه نه درک شوی. په دې اړه هغو خلکو خبر ورکړی چې د نوموړي له نیول کېدو خبر وو. د یوې تاجک میرمنې په وینا چې د سوریې په افرین ښار کې د زندانی له میرمنې سره بندي وه، 33 کلن سید عبدالرحمن د یوې میاشتې راهیسې په زندان کې نه دی لیدل شوی. دې ښځې چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، سید عبدالرحمن مخکې میاشت دوه ځلې له خپلې میرمنې سره لیدل. دې میرمنې د ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي، سید عبدالرحمن ښایي تښتېدلی وي خو زیاته یې کړه نشي کولی په پوره باور په دې اړه خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت یوې بلې تاجکي میرمنې چې د سوریې د الهول ښار د کډوالو په کمپ کې اوسیږي ازادي راډیو ته ویلي، د جون د میاشتې لومړیو کې سید عبدالرحمن هغې ته ناڅاپي ټلیفون وکړ او د خپلې کورنۍ د غړو په اړه پوښتنه وکړه. د داعش یا اسلامي دولت په لیکو کې د منځنۍ اسیا په خاصه توګه د تاجکستان ګڼ بریدګر او وسلوال شامل دي. خبرونه مو آزادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د آزادي راډیو په ویب پاڼه آزادي راډیو .com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته ځي. د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د مطبوعاتي چارو مسؤول رضوان مراد وایي،
ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایراني چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلند چې له افغان کډوالو سره شوی دی، کومې ستونزې چې ورته پېښ شوي دي، په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره.
د بې پولي ډاکترانو سازمان ویلي، د دشت برچی زیږنتون بندوي. د کابل اوسیدونکي په خاصه توګه ښځې بیا له دې پرېکړې خواشینې دي. شفیقه کاکړ او زرمینه،
دولت باید د دغه روغتونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمېدو وي.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي.
د دشتي برچی په زیږنتون د مې په 12مه ترګرو خونړی برید وکړ چې پکې ګڼ ماشومان ښځې او روغتیا پالانې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد د پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي.
And thank you all for being here as we take historic action.
موږ د هر نژاد، مذهب، رنګ او عقیدې امریکایانو ته د یوې امن او خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره تاریخي ګام پورته کوو. نور مسایل هم لرو. رازو لمړی مطلب ته. افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او هلته به له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نور مسلو خبرې وکړي. ایران ته د ښاغلي اتمر د سفر اعلان په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د مرګ ژوبلې دوو پیښو د ایران د حکومت پر ضد په افغانستان کې د خلکو پراخ اعتراضونه وپارول. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر د سفر پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې پرون د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په ار کې جوړه شوې وه. افغان حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د حضور په قانون کولو په داسې حال کې غور کوي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې دوو مرګونو پیښو په افغانستان کې دننه د خلکو پراخ اعتراضونه راوپارول. لومړنۍ پیښه د غوایې د میاشتې په 14 نیټه وه چې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې شاوخوا 50 تنه افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتل شکنجه او یو شمېر یې د هریرود پر سیند ډوب کړای شول. له پیښې ژوندیو وتلو کسانو ادعا وکړه چې ایراني پوله ساتو لومړی افغان مسافر نیولي وهلي او ډبولي او وروسته یې سیند ته په غورځېدو مجبوره کړي. دویمه پیښه هم د غبرګولي په 14 نیټه د ایران په یست ښار کې رامنځته شوه چې ایراني پولیسو د افغان کډوالو په موټر ډزې وکړې. وروسته موټر اور واخیست، درې کسان پکې وژل شول او څو نور ټپیان شول. دې دواړو پیښو په ټولنیزو رسنیو کې د ایران د چارواکو پر ضد د افغانانو پراخ عکس العملونه راوپارول او په افغانستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ایران د سیاسي نمایندګیو مخې ته اعتراضونه وکړل. ایران پر دې اعتراضونو د اعتراض په توګه تهران کې افغان سفیر غفور لیوال احضار کړ او د ایران ضد اعتراضونو له کبله یې ورته شکایت وکړ. معترضو افغانانو همدارنګ افغان چارواکي هم د خپل وګړو په وړاندې په بې پروايي ملامت کړل. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو او عوامو اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی اتمر په دې سفر کې د وروستیو خوښینونکو پیښو په اړه هم له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي.
په دې غونډه کې پریکړه وشوله چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایرانی چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلن چې له افغان کډوالو سره شوی دی، کومې ستونزې چې ورته پېښ شوي دي، په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره لارې چارې ولټوي. دغه راز د لومړي معاون صاحب په مشرۍ په دې غونډه کې چې د کډوالو د چارو وزیر هم پکې وو، په دې اړه خبرو شوې چې څرنګه په ایران کې میشت افغان کډوال برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي، برېښنایي پاسپورټونه ورته آماده او تهیه شي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو او عوامو اړیکو رئیس رضوان مراد زیاته کړه په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته هلته د اوسېدو او کاروبار لپاره قانوني اسناد برابر شي، څو د دپو عنا دا پلما له منځه ولاړه شي چې په ایران کې افغانان په غیر قانوني توګه اوسیږي. دا چې ښاغلی اتمر به کله ایران ته سفر کوي، رضوان مراد او یا بلې کومې حکومتي سرچینې د دقیقې نیټې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو لارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د هویت د تثبیت، الکترونیکی تذکیرو او پاسپورت پروسې د پیلولو او د دوی د حضور د قانوني کولو په اړه د افغانستان د حکومت د چمتووالي په حق لا خبرې وکړي. ونې مخکې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې ورستۍ پیښي وارزول شوې او ایران ته د یو لوړ پوړي پلاوی د استولو پریکړه وشوه، څو له ایراني چارواکو سره د پولي د امنیت پر ډاډمنتیا، د غیر قانوني تګ راتګ پر مخنیوي، د افغان کارګرو د استخدام د تنظیم د هوکړې د مسودې پر وروستۍ کولو او هلته د میشتو کډوالو پر قانوني کولو خبري او بحث وکړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
نن او سبا د ناتو د سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیران غونډه لري. په دې غونډه کې به د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د غوڅ ملاتړ ماموریت یادونه هم وشي. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستلتنبرګ د نننۍ او سبانۍ غونډې د اجنډا په اړه پرون خبرې وکړې او وی ویل چې د ناتو سازمان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په یوې ویډیویي خبري کانفرنس کې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیر د دې تړون د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل:
We continue to support the peace efforts. We strongly believe
موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري ترسره شي. په همدې دلیل هیلمن یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د ټولو هڅو ملاتړ کوو. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 نور بندیانو د خوشي کولو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. د سولې د هغه موافقې له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان د حکومت له زندانونو به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 بندیان خوشې کوي. هغه شرط چې د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید دواړو لورو پوره کړی وي. د سولې د روان ټکنی بهیر په اړه په دې وروستیو کې دغه راز اندېښنې وروسته له هغې یو څه زیاتې شوې چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې لري. د راپورونو له مخې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې او له طالبانو سره په همکارۍ د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم دغو اندېښنو ته په پام په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د ختمولو ژمنې ته اشاره وکړه او ویل:
We have seen some progress in Afghanistan. We have seen
موږ په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو شاهدانو. د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې شاهدانو. موږ د مهم اقدام د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو شاهدانو. موږ دغه راز یو څه د تاوتریخوالي د کمیدو په تیر بیا پر ناتو او د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ځواکونو د حملو د کمیدو شاهدانو. موږ هم دا شان د شاهدانو چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره په ښکاره ژمنه کړې.
القاعده
and all the terrorist groups. ناتو عمومي منشي دغه راز د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او له افغانانو سره د همکاري پر دوام ټینګار وکړ.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بیپولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ویلي د دشتي برچی پروختون کې د زیګنتون برخه چې پورستیو کې وسلواله حمله ور باندې وشوه تړي. د ادارې د جون په 15مه په یو بیان کې سرګند کړی چې دا پریکړه ځکه کړی چې دوی فکر کوي په دشتي برچی کې پر زیګنتون حمله آمدی و. د دې ادارې دا پریکړه به چې په کابل کې بلدي روختون سره مرسته بند کړی څه اغیز لرلای شي. په دې اړه فرشتي جلالزی یو تفصيلي راپور جوړ کړی.
شفیقه کاکر د کابل وسیدونکو ده. د دې لنظر په افغانستان کې د ایوازي جنتون بندیدل یا لایوازي جنتون سره د نړیوالو د مرستو ختمیدل تر هر بل چا د هغو میندو د ژوند پاتې کېدو امکان کموي چې له ډیرو نورو ټولنیزو بندیزونو سره په سختۍ او فقر کې ماشومان زیږوي. هغه د ازادي رادیو ته وایي:
دا ډیره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې غمزه شګه او سیزکه خزي ډیر ضرورت لري شفاخانه ته. هغه خپل ولادت په شفاخانه کې کوي. په کور کې ډیر خطر ده خزو ته. خزي له مرګ سره مخامخ کېږي نس کوله کور کې ولادت وکړي. او په افغانستان کې شفاخانه نسته خزي چیرته ولاړ شي؟
د امید میاشتې په 12 نیټه وسلوالو کسانو د دشتبرچی د روغتون ته سیژنتون پر پرخه حمله وکړه او 24 منګ یو ماشومان یې ووژل. مسلوالو کسانو د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې حمله کړې و. د پیښېنی شهیدانو ازادي رادیو ته وویل چې د حمله په وخت کې له ټولو لاس او پښې ورکو او څوک نه پوهېدل چې څه کېږي. هر چا پر هر خوا منډې والې او د ځان د ژغورلو لپاره یې هڅه کوله.
پرو بسنو از سایل اختر تیر شده همه ندیدیم دختر خدا چی؟ لادت خانه
د دشت مرچی په ژوندون کې بهرنیو ډاکټرانو هم کار کاوه. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کارکونکي زرمینی د ازادي رادیو ته وویل
په دې شرایطو کې بیا د کورونا مسله چې ده د ما په نظر باید دغه دولت باید د امنیتي چارواکي د دغه سروختونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمیدو وي.
په دشتي برچی کې پر ژوندون وسلواله حمله په کور او د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو لخوا په کلکه وغندل سوه. د امریکا متحده ایالاتو یو پراد داعش د خراسان د ډلې پر وسلوالو ورواچوله، خو د افغانستان حکومت ویل چې د حملې شاته د وسلوالو طالبانو لاس و. طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړل. هیڅ وسلوالې ډلې لا د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د دشت برچی روختون په ژوندون کې په 2019 میلادي کال کې 14,000 ښځو ماشومان زیږولي وو او مرستې ترلاسه کړې وې. په دې روختون کې به ډاکترانو او نرسانو ښځو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې د ولادت په وخت کې پیچلی حالت لري وړیا خدمت کاوه. د بی پولي ډاکترانو نړیوال سازمان له 2014 میلادي کال راهیسې په دشت برچی کې له دې روختون سره طبي مرستې کولې. پر زیژنتون د حمله پړه د بی پلو ډاکټرانو په نوې بیان کې لیکل شوی چې په داسې حال کې چې د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول جزئیات نه دي موندل شوی او دا هم نه ده څرګنده چې ولې پر میندو او ماشومانو داسې خونړی برید وسو، د دوی درک دا دی چې قصدن پر میندو او کوچنیانو حمله شوی وه او دوی ویر لري چې شاید داسې حمله پر راتلونکي کې بیا تکرار شي. نو له دې کبله یې پریکړه کړې چې د دشت برچی د روختون د زیژنتون له برخې سره همکاری بند کړی. د دې نړیوالې ادارې مشر ویلي دوی پوهېدل چې په افغانستان کې فعالیت له خطر سره مرګرې دی، خو پر دې باور نسو کولای چې وسلوال به د میندو له داسې نازکه حالته چې کوچنیان پیدا کوي کار واخلي او پر هغوی به داسې مرګونه برید وکړي. د دې ادارې مشر ویلي دوی فکر کوي چې هیڅ سیمټي دیوال یا پوسته نسي کولای چې د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د بی پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د زیژنتون د بندولو پریکړه اړینه خو ډېره خواشینونکې ده. په افغانستان کې پر نړیوالو سازمانونو او د هغوی پر کورنیو او بهرنیو کارکونکو مکرر وسلوالې حملې شوې دي. په ننګرهار کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا قتل ټول افغانستان ته ټکان ورکړ. د غیر دولتي سازمانونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د 2019 میلادي کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د مرستندویو ادارو 40 کارکونکي وژل شوي وو. په همدې موده کې د نړیوالو کورنیو مرستندویو ادارو 10 کارکونکي تښتول شوي او 240 تنه په وسلوالو حملو کې او په چاودنو کې زخمیان شوي وو. آیا د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه چې په دشتي برچی کې زیژنتون بندوي منصفانه ده؟ د افغانستان د پوهنې وزارت کارکونکي زکیه وایي نه.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دا د دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي او د دې سیمې خلک چې دي ډېر غریب خلک دي، لر ځان ته نشي تللی او دا روغتون باید بیرته اسانه جوړ شي ځکه چې د خلکو ستونزې ډېرې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور رویټرز ته ویلي چې د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان د پریکړه د روغتیا سکتور ته وستر ضربه ګڼي او ویلي دي چې دوی هیله لري چې د نړیوال سازمان به خپل پریکړه بدل کړي. په دشتي برچی کې تر حملې وروسته د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې څېړنې به وکړي او پایلې به له خلکو سره شریک کړي. آیا تحقیق وسو او که څه وي پایلې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د پښتنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د ویلو لپاره څه نه لري. د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال ادارې د افغانستان د پروګرامونو مسؤل براین مولر اسوسییټډ پریس ته پرون ویلي چې دوی نه پوهیږي چې په دشتي برچی کې پر زیژنتون حمله چا کړې وه. په دشتي برچی کې ډېر هزارګان او شیګان وسی. براین مولر ویلي چې دوی نه پوهیږي چې د حمله هدف د هزاره او شی افغانانو ټولنه و یا خپل د بی پولي ډاکټرانو اداره، خو هغه ویلی چې لا هم دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت په څیړنه کې به دې پښتنو ته ځواب پیدا شي. د بی پولي ډاکټرانو خیریه اداره له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي او په کندهار، خوست، هلمند او کندوز کې پروګرامونه چلیږي. د دې ادارې د افغانستان د پروګرامونو مشر ویلی چې په نورو سیمو کې خپل کار نه بندوي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑیل حالاتو خبر شد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د دې هیواد پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې وویل د امریکا پولیس تر دې وروسته یوازې په هغه مهال د چا د نیولو په وخت کې د سا بندولو له چارې کار اخیستلی شي چې رښتیا یې هم ژوند له خطر سره مخ وي. په دې اړه نور تفصیل د اجمالاند په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې پر بنسټ د دې هیواد د پولیسو د خیر روزنې لپاره لګښت زیاتیږي او د معلوماتو یو زیرمه یا ډیټابیس جوړیږي څو د پولیسو ناوړه چلند په منظم ډول وڅاري. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې وویل د پوخا د ناکامیو لړۍ باید بدل شي. د نوموړي په وینا د بدلون د یو ګام په توګه د پولیسو لخوا د خلکو د نیولو په خاطر د هغوی پر غاړه فشار راوړل تر هغې چې د پولیسو د افسر ژوند له خطر سره مخ نه وي منه کیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ادارې د قوي او اغېزناکې وسلې په لټه ده څو د وژونکو پیښو مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک کوي چې د تور پوستانو ژوند مهم دی تر سرلیک لاندې اعتراضونو د دې هیواد ټول ښارونه نیولي او د ناامنیو سبب شوي دي. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د جورج فلویډ په نوم یو تور پوستی د یو سپین پوستي پولیس لخوا د توقیف پر مهال ووژل شو. د پولیس د نیولو پر مهال په داسې حال کې چې د فلویډ لاسونه تړلي او پړ مخې پر مځکه غورځول شوی وو خپل زنګون تر هغې د ده پر غاړه ایښی و چې سا یې بنده وروسته ومړ. د تور پوستانو ژوند مهم دی د غورځنګ فعالان د امریکا د جزا په قانون کې لوی بدلون غواړي. په امریکا کې تر اوسه داسې احساس شته چې په پولیس ځواک کې زور زیاتی او نژادي نابرابري زیاته ده. د ولسمشر ټرمپ د اداري چارواکي وایي د ولسمشر اجرایوي فرمان د یو ډیټابیس ته جوړېدو غوښتنه کوي څو هغه پولیس چې د زور زیاتي مخینه لري او یا ترې شکایتونه ثبت شوي ونه توانیږي په آزادانه ډول له یوې څانګې بلې ته بدل شي. په دې فرمان کې همدارنګه د یو سیستم د جوړېدو یادونه شوې چې پر بنسټ د فدرالي حکومت لخوا د ځواک څخه د پولیسو د کار اخیستلو د بڼې د بهتره کېدو لپاره بودیجه ځانګړې کیږي. د دې اجرایوي فرمان تر لاسلیک یوه ورځ مخکې ولسمشر ترامپ ویلي وو د اجرایوي فرمان وروستی هدف دا دی چې دوی غواړي نظم و قانون بیرته عادلانه او محتاطانه حاکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس غړي هم په فدرالي کچه د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره پر ځینو پروګرامونو کار کوي. په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکي او د استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو په جلا جلا طرحو کار پیل کړی. هر پریکړه چې دا مهال د امریکا په کانګرس کې وشي تر ډیره به په محلي او ایالتي کچه اصلاحات پکې شامل وي. ډیرو ایالتونو او ښارونو په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي. په دې لړ کې میناپولیس هم شامل دی چیرې چې د مې په 15مه تور پوستی جورج فلوید د یو سپین پوستی پولیس لخوا ووژل شو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د اپل د کارونکو لپاره یو خبر. د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله هغه کسان چې موبایل سیرا پیژنې نور په عام ځایونو کې د خپل موبایل لدې ځانګړتیا کار نشي اخیستلی ځکه چې ماسک یې پر مخ وي. اپل کمپنی وایي د خپلو موبایلونو د کارونکو دا ستونزې په موقتی ډول حل کړي. دا چې څنګه عصمت ساروان ته بغوږ شو.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی لري او لدې لري موبایل آن لاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یو له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنی وایي چې د دې ستونزې چې نن سبا ډیر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وایي په خپلو موبایلونو کې د آی او اس 14.15 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي، موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وایي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډي یا مخ پیژندونکي نرم کالی د کاروونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالی له 2010 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی و، خو هیڅوک نه پوهېدل چې کرونا وایرس به خپری شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کانفرنس به د جون په 22 دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرنس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلي و چې سږ کال به یې کانفرنس آنلاین وي او تالار ته به نندارچیان.
وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږۍ ته دوام ورکړي. پرون لاوروف د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلی دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې سږ کال به د حج مراسم وشي که څنګه. په سعودي کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر کرونا وایروس ډیر کسان اخته کړي. هلته د اخته کسانو شمیر 1,15,000 ته رسیږي او د حج د مراسمو په اړه د پریکړې ځنډیدل هم یو لوی لامل د کرونا وبا خپرېدل دي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتو او بریدونو کې درشلو زیات کسان وژل شوي. په کاپیسا کې و د ملي اردو سرتیری هغه وخت وژل شول چې د طالبانو له کمین سره مخ شول. چارواکو ویلي نه طالبان هم وژلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. هندي چارواکي وایي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادعا کوي نښته کې 40 هندي سرتیري وژل شوي او یو مشهور تاجکستانی بندي سید عبدالرحمن چې د داعش ډلې ته وسلوال استخداموول او په سویډن، روسیا او تاجکستان کې په ترګریزو بریدونو کې لاس درلود د سوریې په شمال کې له یو زندانه نادرکه شوی دی. مننه کوم چې د ازادي رادیو للارې مو لنډو خبرونو ته غوږونیو. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي رادیو کې ولولئ. دویمه نیمایي پیلو په دې دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور کړو، خو تر هغه مخکې صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له بندیزونو سره سره به د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جرایمو د ادعاو څېړلو ته دوام ورکړي یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: ولسمشر ډونالد ترامپ تیره پنځشنبه په ملي سطحه اضطراری حالت اعلان کړ، خو دا اعلان د کورونا وبا یا په امریکا کې د روانو مظاهرو په اړه نه، بلکې تر ډیره د جرمونو نړیواله محکمې د وروستي اعلان په اړه و. هغه محکمه چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو ډلو مشکوک جنگي جرایم څېړي. د ورسپانې په لیکنه ترامپ د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو فوق العاده ګواښ وباله. ولسمشر یو اجرایه فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیواله محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماتیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. خو د جرمونو نړیواله محکمې یا آی سی سی د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د دغې محکمې غړیتوب په 2003 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په حواله د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څانګې مشر څارنوالې فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د سویو ممکنه جرایمو څیړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیره د جرمونو نړیواله محکمه به په افغانستان کې د 2003 او 2014 نه د کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي څیړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا آنلاین خبرونه ریلیف ویب پرون په افغانستان کې د میلیونونو اړو کسانو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي له بېوزلۍ، طبیعي آفتونو او جګړې سره سره په افغانستان کې په میلیونونو کسان د کورونا له وژونکې وبا سره لاس او ګریوان دي. د خوړو پراخ کموالی او زیاتېدونکې خوارځواکۍ یا سوې تغذیې هم په افغانستان کې د میلیونونو کسانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه په افغانستان کې یو پر درېیمه برخه وګړي غذایي مسؤلیت نه لري او نږدې 4 میلیونه وګړي په اضطراري سطحه کې له دې ستونزې سره مخامخ دي چې دا د نړۍ په سطحه تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د خبرونې په حواله په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره همکاري ته اړتیا لري. د ریلیف ویب په لیکنې کې اټکل کیږي چې په روان 2020 کال کې به 11 میلیونه او 1 لک وګړو ته د اجلو مرستو د رسولو لپاره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا وي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هم میلیونونو کسانو مرستو ته اړتیا درلوده، خو د دې وبا له خپرېدو سره د بېوزلو کسانو شمیر نور هم زیات سوی دی.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره زه فریبا ظاهر تاسو ته شرق لاسوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاست، نن سبا د افغانستان او د ټولې نړۍ یو له ډیرو عمده ستونزو یا هغو بحرانونو څخه چې په ټولې نړۍ کې خبره سوې ده د کورونا وبا ده. البته د افغانستان نورې ستونزې هم شته چې جګړه ده له بده مرغه، خو اوس کرونا هم په یوه دومره جدي ستونزه بدله سوې ده چې په ګوټ ګوټ کې زموږ خلک اندېښمن کړي دي. د دغو اندېښنو سره سره بیا هم موږ تاسو ګورو او راپورونه اورو چې مختلف خلک په مختلفو شکلونو باندې دغه ستونزه یا دا ناروغي جدي نه ګڼي او تجمعات کوي، راټولېږي، غونډې لري، یا هغه کومې سپارښتنې چې دولت یا د عام روغتیا وزارت دی خلکو ته لري هغه په سمه توګه نه دي پلی سوي. خو یو شمیر نور زموږ هیوادوال بیا دي چې همدغه مسلې په پام کې نیسي او دوی هم خپلو نورو هیوادوالو ته سپارښتنې لري، نظریې لري. دوی خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي دي. موږ هم د خپرونې د جوړښت سره سم د پټول درناوي سره غواړو چې د دوی نظریې او د دوی کوم فکر چې لري هغه د نور اوریدونکو سره شریک کړو. البته د دې پیغامونو په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون له منشي سره هم خبرې ولرو. مخکې تر هغه به ستاسو نظرونه را واخلو چې تاسو د کورونا ویروس په اړه زموږ سره شریک کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ در زجر ایڈیار زون کو کر تو ان تو تو زلت کر اور نکھ دی وانی کوما امیر ویسا خلاچ لے ہلمن ولا تا کر دا پیغام پیدم ہلمن چھ کورنا پورا تبدیل جات جی ہلمن ہم زون افغانان تبیرا ہا دا کرے دا کرنٹین مرات کرے کدا اطراف خدا جی ہا تا بھائی جی مول اما کو ہوائی ورکو چھ کورنا اور تبدیل جات جی نو دی بچی د ډاکټرانو صاحبانو مشوري چې ورته وایي هغه هم بچی دوی په نظر کښې ونیسي کې په نظر کښې ونیسي بنا کورونا تر دې به نه هم زیاته شي. سلام
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله مند یم چې جوړ باید ما زه خپله د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. خو هویت نه په ډاګه کوم. ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي، ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پرېږدي نه د مسلمانانو لمن، دا سمتو او تعصب نه پېژني، ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو، هغه د ډاکترانو صاحبانو او د اعلامیې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته په کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو، څو د دغې ناروغۍ څخه د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږو، هر ورځه موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، او د بلې خوا که چېرې دغه وبا په موږ تاسې کښې خپره شي او خپره شوې هم ده، نو که چېرې هغه د اعلامیې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو شاید موږ ته په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ ته به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زاهد مخکور یم د فراه د ولایت بکوا ولسوالۍ نه. پیغام ازادۍ راډیو ته دا دی چې دلته خو د کورونا په شکل کښې مریضي شته، زیرش دی، ټوخ دی، تبه ده، د بدن درد دی، د سر درد دی، مشکلات ګرده ورسره ستا خو دا معلومات موږ ته نه کېږي چې دغه مریضي اوس کورونا ده او که بله مریضي ده. نو دغه خو دلته د معایناتو دغه هم نشته. نو هیله مو د حکومت څخه دا ده چې داسې کسانان دلته را ولېږو چې د معایناتو نه وکړي، ډاکتران را ولېږو د کوه ولسوالۍ.
سلام علیکم، ثنا الله یم د کلات څخه مې اړیکه نجنسه نیولې ده. وروڼو دلته په کلات کښې څوک د کورونا وایرس جدي نه نیسي. کمې سپارښتنې چې د روغتیا وزارت کړي دي دلته کراچیان هېڅ جدي نه نیسي. نور مرکز سره مو غوښتنه دا ده چې عامه پوهاوی په کلات کښې زیات کړي او خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړي ترڅو دا وایرس خطرناکه او وژونکی وایرس دی. واسلام.
حاجي محمد خدیم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د کورونا وایرس چې کومه نړیوال وبا راغلې ده، د روغتیا ریاست څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې په کلیو او بانډو کښې نسبت تر ښار عامه پروګرامونه زیات په لاره واچوي، ځکه چې په ښار کښې چې کوم خلک معلومات لري د کورونا وایرس په خاطر په تالو کښې هغه هومره معلومات خلک نه لري. نو باید روغتیا ریاست دې ته ډېر توجه پاملرنه وکړي او اکثریت خلک په تالو کښې دغه مرضي بابېزه ګڼي. نو د دې څخه غواړو چې دوی دغه موضوع د منځه ویسي او دغه ضمیر او دغه لفظ کار نه کړي. زما پیغام حتمي نشر کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. دوستانو ستاسو پیغامونه خو مو واورېدل. اوس به د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدي سره مرکه واورئ چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره غږېدلی دی، په ګډه به یې سره واورو.
د کله نه چې د ووهان په ښار کې د کورونا شیو پیدا شوه د هغه ورځې نه زموږ د تالار اندېښنې بالخصوص د صحت کمیسیون سپارښتنې د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکې کړې، د یوې طرحې په بڼه مو ورکړې. زموږ ډېره ویره او ډېره انګېرنه مو له دې نه وه چې موږ به ډېر متضرره کېږو له تورخم نه. بدبختانه چې موږ ډېر متضرره شو هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافرن مسافر د ایران راوخته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توزیع شو او لاړ خپل کورونه ته. نو په دې اساس کورونا خپل شیو پیدا کړه تر ډیرو ولایتونو پورې وغځېده. موږ بارها خپلې طرحې مصوبې پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي د مشاورینو لخوا د تالار کې چې ولسي جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحبان دي که په سنا کې وه که په ولسي جرګه کې وه هغوی سره کېناستل په یوه جامع طرحه باندې کار وشو. هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه. تر ډېره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو زموږ سپارښتنې دا وې چې محافظ د قرنطین شي، مکاتب د رخصت شي، پوهنتونونه د رخصت شي، قرنطین د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تطبیق شي. هماغه سپارښتنې مې وې چې د مرض د شیو کچه یې تر ډېره بریده راټیټه کړه. مګر بدبختانه اوس دغه کوم ارقام چې د عامې روغتیا وزارت یې خپروي دا د دوی رسمي ارقام دي، مګر غیر رسمي شمېرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس